السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې. خدا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر وایي طالبان باید مشروعیت ترلاسه کړي، نه دا چې دوی ته ورکول شي. دا چې طالبان دغه مشروعیت څنګه ترلاسه کولی شي او د دوی لپاره څه پکار دي، په دې اړه درته مرکه هم لرو. دا خبری برخه وروسته راځي، خو په پیل کې څو خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې دوه انسان تښتونکي وژلي او دوه تنه برمته شوي کسان د هغوی له منګولو ژغورلي دي. د طالبانو د حکومت ویان انعام الله سمنګانی پرون په یوه ټویټ کې هغه ویډیو خپره کړې چې برمته شوي کسان وایي د طالبانو د استخباراتو له لورې خوشې شوي دي. د هغوی یو تن چې خپل نوم حاجي معلم ښیي وایي چې تښتونکو ورڅخه سلګونه زره ډالره غوښتل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت غواړي چې خپلو کسانو ته پوځي رتبې ورکړي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د دې هدف لپاره د رتبو د تثبیت کمیسون پرون چهارشنبه په کار پیل وکړ. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې کمیسون به تعلیمي او جهادي اسنادونو ته په کتو خپلو کسانو ته مناسبې پوځي رتبې ورکوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې له 2,000,000 تنو سره د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي دکتراشند ویلي چې د سږ کال تر پایه به د کرنې په برخه کې خپلې مرستې څه باندې 9,000,000 تنو ته ورسوي. د ده په وینا کرنه په افغانستان کې د میلیونونو خلکو د اقتصاد لپاره د ملا تیر بلل کیږي، خو وروستیو وچکالیو په دې برخه کې د افغانانو اقتصاد سخت زیانمن کړی. د بریتانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د سکالرشپ پروګرام پرانیست. د بریتانیا د بهرنیو کامنویلت او پرختیایی ادارې له خبر پاڼې سره سم افغانستان د دې پروګرام مستحق پیژندل شوی او افغان محصلان اوس د 2023 او 2024 کال لپاره تقاضا کولی شي. د ادارې په عین حال کې ویلي یوازې هغه افغان محصلان تقاضا کولی شي چې له افغانستانه بهر دي، ځکه هغه محصلان چې په افغانستان کې اوسي ممکن امنیتي ستونزې ولري. او د ټویټر او ټسلا اجرایی رئیس ایلن ماسک وایي د ټویټر پر سر موافقې ته رسیدلی دي. ټویټر اعلان وکړ چې ایلن ماسک په 43 میلیارده ډالر د دې ټولنیزې شبکې اخیستلو ته راضي شوی دی. ټویټر وایي چې د دې معاملې پر اساس به د ټویټر هر ونډه په 45.6 ډالره وپلورل شي. د دې خبر له اعلانېدو وروسته د ټویټر د هرې ونډې ارزښت 22% لوړ شو. د سږ کال په اپریل کې هم ایلن ماسک چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی په 43 میلیارده ډالره د ټویټر د رانیولو موافقه کړې وه، خو بیرته پښیمانه شو او د دې مسلې پر سر د دواړو خواوو ترمنځ حقوقي دعوه هم پیل شوه. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي هیواد به یې په هیڅ صورت په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. کارین دیکر چې پرون چهارشنبه د یو شمیر افغان خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ټینګار وکړ چې امریکا به د ټولو افغانانو د امنیت لپاره هڅه وکړي، دغه راز وویل چې طالبان باید خپله ځان رسمیت پیژندنې ته چمتو کړي. دی همداراز وویل له طالبانو سره تماسونه د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو معنی نه ورکوي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز دافيري په زغرده وویل چې هیواد به په هیڅ صورت په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي.
د دې هیڅ امکان نشته چې امریکا په افغانستان کې پوځي مداخله وکړي. هیڅوک باید د داسې اقدام تمه ونه لري. موږ ټولو ډیپلوماټیکو هلو ځلو ته دوام ورکو چې طالبان د خلکو ژوند ته د درناوي، انساني کرامت او بشري حقوقو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
خو دې په عین حال کې ویل چې له طالبانو سره ډیپلوماټیکو تماسونو ته دوام ورکوي چې هغوی بشري حقونه رعایت کړي. کارین دیکر وویل هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي څو هغوی د ټولو افغانانو ساتنه وکړي او د افغانستان د ټولو وګړو امنیت خوندي کړي. اغلی دیکر تایید کړي چې شوونځیو ته د ټولو نجونو تګ او د ټولو افغانانو لپاره د امنیت ټینګښت هغه دوه مسالې دي چې له طالبانو سره پرې خبرې کیږي. د امریکا شارلز دافيري چې د قطر له دوحې څخه کار ته دوام ورکوي همدارس وویل هیوادې هر ډلې یا څوک چې د قدرت ادعا وکړي په رسمیت نه پیژني.
Recognition has to be earned. It is not
something that باید ترلاسه شي. دا داسې شی نه دی چې امریکا یې چاته ورکړي. دا څه نه دی چې هر ډله یا تنظیم چې ادعا وکړي د یو هیواد حکومت دی په رسمیت پیژندل شي. طالبانو ته مو واضح کړی چې اعتبار او مشروعیت ترلاسه کړي او د رسمیت پیژندلو لپاره بشري حقوقو او د ټولو افغانانو اساسي ازادیو ته درناوی وکړي.
سباندې ډیر لاس میاشتې په خوا طالبان په افغانستان کې واکته ورسېدل، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د امریکا د سفارت شارلز دافيري په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د نه منلو وباله ویل. په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته د پناه ورکړه په حقیقت کې د دوحې د موافقې سرغړونه وه. لبلی خو طالبانو ویلي چې د افغانستان پر خاوره د امریکا برید د دوحې د موافقې سرغړونه وه.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي چې رسمیت ورکول کیږي نه بلکې ترلاسه کیږي. حسمت څاروان د سیاسي چارو له افغان نظر خواند عبدالکریم حقانیار سره په دې موضوع مرکه کړې او لمړی ورته ویلي چې د امریکا شارج دافیر ویلي چې امریکا به هیڅکله په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي او هیڅوک دې داسې تمه هم نه لري. د دې د خبرو هدف څه کېدلی شي؟
د امریکا د هیواد د شارج دافیر خبری دا خی چې د امریکا سیاستوال په دغه شلو کلونو کې بل اخر د نتیجې ته رسیدلی دي چې په افغانستان کې د پوځي لارو چارو له طریقه دوی نس کولای خپل اهداف ته ورسیږي او یا خپل هغه ستراتیژي سي په نظر کې لري پلی کړی. زه فکر کوم د دوی له دې څخه یو خورا ښه درس اخسته ده او د دې په څنګ کې دوی ټول هغه کسانو ته چې په یو یا بل ډول باندې دا تمه لري چې بیا به امریکا او یا کوم بل زبرځواک په تیر بیا ناتو او د هغه غړي و دې ته زړه کې چې په افغانستان باندې يرغل وکړي دلته دوی یو پیغام ورته رسوي هغه دا چې دوی دې ته زړه نه کوي او نور امریکا او د هغه ملګري په افغانستان باندې د پوځي بلوسي اراده نه لري او دوی هڅه خپل وخت هم ځای کوي او زمنن افغانستان افغانانو ته غلط تعبیر ورکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز دافيري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د وی پښتنې په جواب کې ویلي چې رسمیت ورکول کیږي نه بلکې ترلاسه کیږي. ستاسو په نظر د طالبانو حکومت باید څه وکړي چې رسمیت ترلاسه کړي؟
بله، د امریکای شارلز دافيري سمه خبره کړې ده. د نړیوالو قوانینو لایحو نورمونه او رواجونه لمخي یو هیواد د نورو سیالو هیوادو لخوا هغه وخت په رسمیت پیژندل کیږي چې همدغه قوانینو لایحو او رواجونو ته درناوی وسی او نټول هغه هیوادونه چې یو بل هیواد په خاص ډول افغانستان په رسمیت پیژني باید په افغانستان کې د اوسنی حکومت لخوا ټول هغه کړنی په تیر بیا سیاسي او حقوقي کړنی ومني کوم چې تر سره کیږي. په دې تړاو باندې مخالفت ستو، مخالفت په تیر بیا د خزو د تعلیم او تربیه، د کار، د حق، د سفر کولو او ځین نور اړخونه دي چې په هغه کې نړیوال سره موافق نه دي او نه اسلامي امارت تر اوسه په دې توانیدل دي چې نړیوال ته قناعت ورکړي.
آیا طالبان به حاضر شي چې د امریکا په شمول د نړیوالو خوشتنې بل اخره یې به پر اسو مني؟
طالبانو یا اسلامي امارت څه د پاسه یو کال د انتظار په حالت کې تیر کړ او دغه ښه فرصت وو چې دوی په خپل کلونو باندې یو ځل بیا کتنه وکوي او بل اخر لنلیوارو سره د سیاسي تعامل خواته مخه کړي ترڅو یو څه د لاسه ورکړي او څه لاسته راوړي. پرته له ګمان نه کوم چې نه یوازې امریکا بلکې په نړۍ کې هیڅ یو هیواد هم دې ته زړه کوي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت وپیژني او لبد مرغه کدا کار زر تر زر ونیسي افغانستان په ډیرو برخو کې په سیاسي، تعلیمي، تجارتي او زیاتو نورو برخو کې ورستپاته بروسته پاتې کیږي او افغانان نشي کولای په اسانۍ سره د حسین ساو باسي افغانستان له پرمختګ څخه پاتې کیږي او نړیوال او پتیره بیا افغانان مایوس کیږي او ما دغه سی حالت د اوسنی حکومت په ګټه نه ده. زه امیدوار یم چې لکه څنګه چې می مخکې یادونه وکړه د افغانستان د اوسنی حکومت په خپل سیاسي کړنو باندې یو ربیا کتنه وکوي او سالمه پریکړه رامنځته کړي.
د سیاسي چارو کتونکو عبدالکریم حقانیار و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو ووري.
د کاناډا نشریاتي اداره یا سی بی سی وایي داسې اسناد ترلاسه کړي چې خی کاناډایي چارواکو د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له طالبانو سره په قطر کې لږ تر لږه 14 ځلې کتلې دي. د دغې ادارې لخوا ویل شوي چې په دغو اسنادو کې ورته څرګنده شوي چې کاناډایي چارواکو له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړي او د طالبانو ځواب څه وو. دا چې د دغو خبرو اترو نور جزئیات څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سی بی سی پر اساس په دې اړه اسناد معلوماتو ته د لاسرسي د قانون پر اساس ترلاسه کړي او په هغو کې شودل شوی چې د افغانستان لپاره د کاناډا جګپوري استازي ډیوید سپرول له یو شمېر نورو کاناډایي چارواکو او همداراس د کاناډا د متحدو هیوادونو له استازو سره یو ځای له طالبانو سره په کتنو کې پر هغوی فشار راوستي چې د نجونو د زده کړو حق ورکړي، له تروریزم سره مبارزه وکوي او هغو افغانانو ته د وټولو خوندي لار یقیني کړي چې غواړي لخپل هیواد ووزي. په راپور کې ویل شوی چې کاناډا د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو خلاف په منظم ډول په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه معلومات نه شریکوي. د کاناډا د نړیوالو چارو وزارت یو ویندوی له سپیرول سره د مرکې غوښتنه رد کړه، خود وزارت تایید کړ چې جګپوري چارواکي له طالبانو سره په غیر رسمي تعامل بوخت دي او دې ډول خبرو ته به د دې لپاره دوام ورکړي چې د بشري حقوقو د مسلو په خاطر پرې فشار راوړي. سی بی سی ته په لاس ورغلیو اسنادو کې هغه موضوعات هم افشا شوي چې کاناډایي چارواکو له طالبانو سره پرې خبرې کړې دي. د یو سند پر اساس سپیرول ویلی چې طالبانو وړاندیز وکړ چې بهرني حکومتونه له شزو سره مرستې ته لیواله دي، نو دوی دي 200 زره شزینه شوونکو ته چې 28 زره په کابل کې دي معاش ورکړي. دا هم ویلی چې طالبانو په کابینه کې د شزو نشتون ستونزه بللې خو هغه وړه ستونزه ګڼلې ده. له طالب مشانو سره د کاناډا د حکومتي چارواکو د کتنو موضوع لدی کبل د پام وړ ده چې دغه هیواد د بشري مرستو مؤسسو په ځلونو له حکومت څخه غوښتي چې په هغه قانون کې بدلون راوړي چې له افغانانو سره د دوی د بشري مرستو مخه نیسي. د دوی په وینا د کاناډا قوانین له افغانانو سره د مرستو مخه نیسي او باید په دغو قوانینو کې د یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په شان بدلون راوړل شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو د افغانستان اړوند یو بل موضوع کې پاتې کیږي چې یو څه سیمیز او نړیوال اړخ هم لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د پاکستان د باندانه چارو وزارت له مرستيال هینا ربانی کار سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. په همدې حال کې د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا په شپږورځني سفر په امریکا کې دی. بجوا هڅه کوي چې د خپل هیواد په اوسنیو خراب شرایطو کې له پاکستان سره د امریکا مرستې بیا پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستيال وزیر هینا ربانی کار د افغانستان په اړه د امریکا له ځانګړي استازي ټامس سره په داسې حال کې خبرې کړي چې دغه هیواد لوی درستیز په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه د ربانی کار او ټامس د کتنې په اړه لیکلي چې اغلی کار له شاغلي وست سره په کتنه کې د سولې، سوکال او باثبات افغانستان لپاره د پاکستان ژمنه تکرار کړه او په عین حال کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د شکیدو غوښتنه وکړه. لدی سره په یو وخت د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوه په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په شمول پر دوه اړخیزو مسالو خبرې کړې دي. د سیمې د چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د عمران خان د حکومت په مهال د امریکا او پاکستان اړیکې ښې نه وي، خو د عمران خان له لرې کېدو وروسته د دوه هیوادونو اړیکې د ښه کېدو لور ته روانې دي.
تعلقات ورو په ورو بهتره کېږي. د پاکستان د پوج مشر باجوه امریکا ته سفر کړی دی. طبعا د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده. زما په خیال په دغه خبرو کې افغانستان او د پاکستان اقتصاد او د پاکستان او د امریکا آینده اړیکې او په سیمه کې د جهادي غورځنګونو راتلونکو باندې خبرې کیږي او دا په خپل ذات کې ډېر یو مهم سفر ده.
د پاکستان اقتصاد په اوس وخت کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی او د امریکا مرستو ته ډېر اړتیا لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې لا یې پریکړه نه ده کړې چې پاکستان ته دفاعي مرستې بیا پیل کړي، خو د دغه هیواد ملي امنیت له پاکستان سره د دوه اړخیزو دفاعي همکاریو پر پیلولو غور کوي. باجوه په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن په ګډون له یو شمېر امریکایي چارواکو سره لیدلې دي. د پاکستان پوز د آستن او باجوه د کتنې په اړه ویلي چې دوی د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې د امنیت او نورو مسئلو په اړه غږېدلې دي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
راغلب تلوار مخ
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام
Thank you. سو گردم دزم زخم میکاری شوام رسوات پیاری بجڑا زخمی بطر سو گردم دزم زخم میکاری شوام رسوات پیاری آخر بجڑا را باندی و سو دیمان دزم زخم میکاری شوام رسوات پیاری آخر بجڑا را باندی و سو دیمان دزم زخم میکاری شوام رسوات پیاری تو دسترگ خماری دست غم نال داری
السلام علیکم ز کرن خان یما کچری تاسو خوله او پزره پورې سندری غواړی نو لشمبه تر پنځشمبه د سندرو ملمانه خبرونه لا ازادي ریډیو څخه واو
سر و خوری چی سر پورت کی ہے زڑے منینا خو غندنا اے دوہا
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تصور پتال سنگی کنتی خول زانا سر سرشتی چی گرزم لیوانای رشدی چیگر سلی و نی بخون دقرا پسر کشدی و بومتی جانا نسر رشدی چیگر سلی و نی بخون لی و نی مینک ماشتات بیا پانا سر رشدی چیگر سلی و نی بخون رشدی چیگر سلی و نی بخون رشدی چیگر سلی و نی
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ra
څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
انسان یم نو انسان ته ورسېږم.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 څخه هم نیولای سي.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
مننه چې ازادي رادیو واورید.
چې غاخ د زهرو بخمار نه لري منصور وګرځي مستانه مولا بدار نه لري منصور وګرځي مستانه مولا بدار نه لري وخت برازي
سمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری